مخکخی خزی.
دا زدی رادیو در نوریدون کاو د مخکخی خزی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو هر کله کوم. هیله مندم چې خوشاله ونی مو تیر کړی وی. بیا هم خوشاله يم چې یو ځل بیا د مخکخی خزی د خبرونه واره ورسید. حوزه مریم توخی ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر شیم. دوستانو البته د تل په سیر په خبرونه کې مخکخه بریالی او ځوانه میلمنه البته لرو په خبرونه کې چې درنه خور مروه مینی د کورنۍ چارو وزارت ویان مرستیال سره ده. دې په کارونو بغږیګو د چ سمره ستونزې ګاللې دي سمره مبارزه کړي اوس څه کارونه کوي او همدارنګه د خوځو لپاره څه کړي په دې موضوعاتو بغږی غوخ په پیل کې به هغه لمنیت خرغلاس په خیر اغلی وخت
ډیر زیات مننه مریم جانې سلام تاسو ته همکاران ته اوس موږ ټول اوریدونکو ته ملن کومه بلنې څخه مو هله لرم راز متر دې ده ما په خیر سره تیر
کړ ودان اغلی منی د سپښتنه مطرح کو چې د زده کړو په اړه چې چیرته مو زده کړی کړي تر کومه کچه پورې
ډیر مننه مروه منی درویش کال مخ کې میدان وردګ ولایت کې وزیږیدله عمل ته وی خپل لمړنۍ درسونه ودا می پیل کړل ورو ورو راغلو کابل ته ځکه امنیتی وضعیت ولایت ته سينو چې موږ دلته وسکولې په آرام فضا کې ژوند وکړو او خپل درسونه ته ادامه ورکړو. کابل کې می مکتب خلاص کړی بین للی مکتب کې او وروسته لغنه اوس د قضا او ترنولې لیسانس لرم او هڅه کوم چې ډیر ضرب ماستری ته هم شروع کوم ترڅو هغه د افغانستان خلک کوم غوښتنه چې موږ څخه لري او میرمنې هغه زیار چې باسي هغه یو نتیجه ولري او ډیر ضرب ماستری هم شروع کیږي.
ډیر ډیر موږ هم درته بریالیتوبونه غواړو هغه لمینی. یعنی تاسو چې زده کړې پیل کړې تاسو ول چې په میدان وردګ کې زده کړې پیل کړې کومې ستونزې سره مخامخ شوې هلته په ټولنه کې خلکو اوس مهال څنګه؟
میدان وردګ اوس له هغو ولایتونو ده چې امنیتي لحاظ نه ستونزې پکې ډېرې دي. هلته اوس هغه وختونو کې خو ښه وه د نجونو لپاره زموږ د ورونو لپاره ښوونځي وه حداقل استادانو کولی سوی په ارامه اعصابو باندې خلکو ته درس ورکړي اما ورځ تر بلې هلته سنتي ستونزې هم ډېرېږي او هغه ډار چې د خلکو په ژوند کې ده ځکه هغه سیمې اکثرا د افغانستان د مخالفینو په لاس کې دي او هلته د مکتب یا د ښوونځي یا د درس ویلو یا د مدرسو امکانات د نجونو لپاره ډېر کم سوي دي. د افغانستان حکومت په پلانونو کې یو همدا ده ځکه میدان وردګ له ولایتونو دي چې ډېر نږدې دي مرکز ته پلازمېنې ته ډېر نږدې دي او لویو ستونزو سره مخامخ یو هلته نو ځکه په هغه وخت کې بیا هم ښه وه موږ هغه لومړني درسونو لپاره موږ ته فضا برابره وه او دا امکانات شتون درلوده اما لویه ستونزه اوس دا ده چې زه ډېره زیاته خوشین یم خپل ولایت ته خپل غذای ته چې هلته زیږېدلې یم چې نجونې نسي کولی اوس په هغه امکانات هغه لومړني امکانات چې حداقل موږ درلودل متاسفانه اوس یې نه لري اما د دې ولایت خلکو ته او نجونو ته د افغانستان حکومت او د کورنیو چارو وزارت په نمایندګۍ سره باید ووایم چې ډېر ضربه لکه هغه نه یا لس ولسوالۍ نورې چې په بېلابېلو ولایتونو کې پاکې سولې له مخالفینو څخه میدان وردګ به هم له همغه ولایتونو وي او بېرته به د میدان وردګ خلک او په ځانګړې توګه نجونې به راوګرځي هغه انساني ژوند ته او خپلو هیلو ته چې دوی لري په دې ولایت
موږ هم هیله مند یو ځکه امنیت یوازنۍ ستونزه ده چې په افغانستان په ډېرو ولایتو کې همدغه ستونزه شته او د دې ستونزې له وجې ډېرې ښځې ډېرې خویندې له ښوونځي او د خپلو حق حقوقونه شاته پاتې دي. هیله مند یو چې دغه ستونزه د خیر په ټول افغانستان کې حل شي. څنګه یعنی د چا حمایت درسره ډېر و چې ماشاءالله دې کچې ته ورسېدې؟
مننه کوم تاسو نه. ما می خپل کار له رسنیو څخه پیل کړ. ډیر موده می په رسنیو کې کار کول هغه وخت آشنا سولم او په یو داسې کورنۍ کې زه زیږیدلې یم چې ټول په رسنیو کې کار کوي. یعنی له کوچنیوالي نه ما ته د رسنیو په اړه آشنایي له خلکو سره دا چې خلکو سره ته په اړیکه کې اوسې څومره د ژوند د خوند وړ ده ځکه خلک تانه حمایت کوي. ډیر لوی حمایت د خلکو ما سره ده یو موضوع دا ده. بل موضوع دا چې د افغانستان په ژوند کې یا د افغاني جنو په ژوند کې هغه څه چې ډیر مهم دي د پرمختګ لپاره هغه د کورنۍ ملاتړ ده. څومره د کورنۍ تاسو ولاړه ده څومره تاته لاره هواري زه له هغه استثناءاتو د افغانستان د جنو یم شاید چې ډیر کمی وي دلته چې کورنۍ تر ملاتړ کوي یا هم ترڅنګ دريږي او کوشش کوي چې دوی ته هغه ژوند برابر کړي چې دوی غواړي. زه له هغه استثناءاتو هم چې له نیکه مرغه ما سره مې کورنۍ درېدلې ده له پایل څخه تر اوسه یې حمایت رانه کړی ده. داسې هم نسو ویلی چې په افغانستان کې ستونزې نشته. جنونو لپاره ستونزې بيخي ډېرې دي. شاید وایي چې ډېرې استثنا جنې به وي چې هغوی ستونزې سره مخامخ نه وي، یا هم دوی ستونزې ونه لري. هغه کاري محیط کې وي، که ښوونیز محیط کې وي، که د پوهنتونونو محیط کې وي، که په کورنیو کې وي، حتی اقل موږ له یو ځایه تر بل ځایه چې ځو، هغه اجتماعي ټولنیزې ستونزې چې موږ ته جوړې شوې دي، د دې ګالل هم سخت ده. اما یوه مسله چې بیا ډېره مهمه ده، د دغو ټولو ستونزو د حل لاره د کورنۍ ملاتړ کېدلی سي. اولنی که مرغه مسره می پلار، مسره می مور او زما خورکی پورا ملاتړ یې درلودلی ده، نو ځکه زه فکر کوم د ما د بریالیتوب یو دلیل هم ده.
ډېر ښه، واقعا واقعا که هر ځوان سره یا هر ځوانې سره یا هر خور او مور سره چې کورنۍ ملاتړ وي، هغوی اتمانې چې ترسیږي. دوستانو، تاسو هم کولای شئ چړې کونیسئ او په خبرونه کې راسره ونډه واخلئ. 0909 45 45 هم دارنګه 0922 255 موږ د اړیکې شمېرې دي. نو تاسو هم کولای شئ چړې کونیسئ، د اغلی امینې نه کوم پوښتنه ولري هم مهرباني. انا به هم فکر کوم چې اړي کلرو اړي کبره واخلو به ګورې څوک دی. بل اسلام علیکم. بل اسلام علیکم. اړي کپری شو. نو اغلی امینی، په دې یعنی تاسو مخکې دا نو کړ چې درویش کاله مخکې تاسو میدان ورته کیږي کېدل، یعنی تاسو درویش کاله نه یار سن مدیر، یعنی کوچنی ده او په دې کوچنی سن کې تاسو ماشاءالله د کورنۍ چارو وزارت وایان مرستیال استی، څنګه مو دغه برخه انتخاب کړه؟
لږ وخت چې زه له مکتب څخه فارغ سولم، یو یوازینۍ هیله مې دا وه چې ما خلکو پیژني، یعنی لکه زما پلار چې پیژني، لکه زما تره چې پیژني، یا زما نوره کورنۍ کې هغه کسان چې رسنیو کې کار کوي او له سختیو سره مخامخ شوي دي. ما هم غوښتل چې له همغو جملو کسانو څخه اوسم، ځکه مې کار لومړی له رسنیو څخه پیل کړ او ډېر علاقه مې هم درلودله دې ته چې رسنیو کې کار وکړم، اړیکې ولرم خلکو سره، له رسنیو سره. وروسته له غنه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ویاند سوم، نو هغه زمان زه پوه شولم چې ویاندی یا هم د یو ادارې یا ارګان ویاندی په حیث باندې کار کړل هم اسانه کار نه ده، ځکه ته د ټول ارګان د ټول نهاد او هغه غړي چې هلته کار کوي ته د هغو مسؤول یې چې ځواب ورکړي خلکو ته. اما په عین حال کې دا خوند هم لري، ځکه ته جوابګوی د افغانستان خلکو ته، جوابګوی هغو کسانو ته چې دوی عملا تا سره یو ځای کار کوي چې هغه زموږ رسنیز همکاران دي. وروسته له هغه نه یو کال څخه مې زیات فیفا کې کار وکړل، انتخاباتونه، ټاکنونه مو نظارت کاوه. ډېره ثقیله دنده وه، ډېر سختې ورځې مو ولیدلې، هغه ورځې چې د افغانستان ټاکنو خلکو ولیدلې و میاشتنۍ ټاکنې مو نظارت کړلې، لیدل مو چې څه کېږي، خلک څه کوي. او ځینې خلک په هغو ټاکنو کې له تقلب سره مخامخ شوي و، تهدید شولو، ځکه هغه کمشنران له بده مرغه وایم یا له نیکه مرغه چې بندي سوله، څارنوالۍ ته معرفي سوله، د دغه عدالت د تامین لولو لپاره مو شپه ورځ کار وکړ. وروسته له غنه کورنیو چارو وزارت له ما څخه وغوښتل چې راسم دوی سره مرسته وکړم او د دوی همکار واوسم، ځکه په رسنیو سره همکاري هغه هم د یو داسې وزارت چې کلیدي وزارت ده، ټوله ورځ له خلکو سره دوی اړیکې نیسي. حتی زموږ ډېری همکاران دا ټوکه کوي و یو کس چې افغانستان کې په هغه ورځ زیږول کېږي تر هغو چې مړ کېږي، کورنیو چارو وزارت سره هره ورځ په اړیکه کې ده په بېلابېلو برخو کې. نو دوی له ما څخه وغوښتل، ډېری خلک دا سوال کوي چې څنګه داسې زر راورسېدلې. اما دا زر رسېدلو تر شا ډېر زیات زحمت هم ده، یعنی داسې هم نه ده چې افغانستان کې دي یو ور ته پښتانه اوسي، یو ور ته مېرمن اوسي، نجلۍ اوسي، بیا هم په داسې یو ټولنه کې چې د افغانستان خلک تر اوسه هم مېرمنو ته د دې اجازه هم نه ورکوي او د منلو وړ هم نه دي ورته هغه مېرمنې چې د باندې کار کوي. تر دې ځایه رسېدل ډېر زحمتونه مې هم وایستل، اما خوشحاله یم چې حداقل د افغانستان خلک له ما څخه راضي دي او دوی یو مثبت دید د ما په اړه، زما د کورنۍ په اړه لري. دا د وات نقطه دمات
واقعا، یعنی هر بریات سوق، یعنی رسیگی یو قربانی باور کوم تر څو قربانی ورنه کې څل اثر نه راوړي. تاسو به کوم قربانی ورکړي؟
تاسو باور وکړئ چې لږ وخت زما کورنۍ، د ما دوستان له ما نه ګیله کوي چې ته مصروف یې، یا مثلا موږ سره نه سي لیدې، یا ډېرې مواردو کې هغه کسان چې کار کوي هغو هم هغه انساني ژوند ته اړتیا لري، موږ تفریح ته نیاز لرو، موږ له خپلو خپلوانو سره لیدلو ته اړتیا لرو، موږ اړتیا لرو کورنۍ سره کینو، پرته له کاره هم ژوند ولرو. اما تاسو باور وکړئ چې ما دا قرباني ورکړې ده. په ډېر کم سن کې زه فکر کوم ما ډېر څه له لاسه ورکړي کړی چې ما باید دوم نظر له لاسه نه وای ورکړي. یعنی شپه ورځ مصروف یم، شپه ورځ له خلکو سره له رسنیو سره په اړیکه کې یم، زه له دې کار عملا خوند نه اخلم. اما یوې خواته چې بیا ګورم چې ځوان تیریږي، مګر ما له دغه درویش کلن ځوان څخه هغه هیلې چې یوه ځوانه نجلۍ یوه ځوانه میرمن لري ما هغه نه دي لیدلي. یا مې هم دا لاره مې خپله ځان ته انتخاب کړې ده، زه پوهېږم. اما ډېری وخت شاید دغه د ما لویه قرباني وي چې یو وخت پوه سم چې ځوان ټول تیر سه، اما زما د هغه د ځوانۍ د شدت ورځې ما په ډېر مصروفیت سره تېرې کړې.
واقعا یوازې تاسې به داسې نه وي، هغه میرمن چې ټولې د کوره بیرون کار کوي او زده کړې کوي حتما دغه موضوعات سره مخکې یو د قربانیانې ورکړې دي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې دوستان څه وایي. بله، السلام علیکم. مننه، تاسې ښه یاستئ؟ څوک د کوم ځای نه؟
زابل ولایت څخه مالک نیولې ده، عبدالمجید.
مجید ورور په خیر راغلی زابل ولایت نه. مهرباني مروا مینیز من میلمانه راکمه پوښتنه لري ترینه.
او بخښي دا مروا مینی خوش سره میلمانه ده، د کورنۍ چارو ویان هم ده.
بله بله، د کورنۍ چارو وزارت ویان مرسیاله. مهرباني مجید ورور، رو جانا دودی خپل لاس راوړنې مخکخه خزه ده خبرونه ده، او دودی په خپل کارونه باندې بحث کوو چې دوی کوم کارونه کړی. ټولن ته تاسو به رادیو نه اوریدلې نو پس دې ووري به د خیر په دې موضوعات پوښتنه وکړي کوم څه احمد نه کول ورنه چړی کني ولا خو رادیو نه اوریدلې. دوستانو نو اول رادیو اوري په موضوع سره خبر کې بیا اړیکه وسی چې پښتنه را مطرح کړي. نو به همړي کلرو ګور چې څوک دی. بل السلام علیکم. بل السلام علیکم.
بل السلام علیکم.
خاص ته جوړ په خیر، څوک د کوم ځای نه؟ روچانا لکه څه ځای ته تغییر ورکړه چې آواز موږ ته سم راشي، او بیا درته نوم وایي چې څوک.
او سه سلواز
بيخي سم شتوک.
پلوړی هوتا ته همدارنګه د تاسو رادیو قدرمنه ملمانی ته همدارنګه د زادې د ټول اوردونکو ته سلامونه نیکه هلي احترامات وایم.
وعليكم السلام.
او حکمل حکمل يم د پکتیا څخه.
مهرباني حکمل وروره، څه پوښتنه لرئ؟
مننه ملمانی سم دا پوښتنه ده چې د اوس امنن د کورنۍ چارو وزارت د استازیتوب کوي. آیا د افغانستان د ښځو په حقوقو باندې چې د کورنۍ چارو وزارت کومه برنامه د امنیت د تامین لپاره یا کومه بررسي لري او کنه لري، او که لرلی څومره پلي کړی ده، او کنه د افغانستان د ښځو د حقوقو یا د ظلمونو مخنیوي په خاطر باندې؟
مننه کور ودان. مننه کول ورور نه غلی امینی پښتنه خو مخسته
پرته له شکه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سره لدی چې په دې اواخرو کې کوشش کوي د هغو میرمنو لپاره چې په دې وزارت کې کار کوي یو سالمه فضا جوړ کړي. موږ کوښښ کوو چې ټول افغانستان کې میرمنې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه سي، ځکه همدا هغه د پولیس اصلي دندې ته کور وګرځو. همدا ده چې قانون عملي کړي، په خلکو د ټولنې نظم او امن وساتي. کله چې وایو نظم، په دې معنی چې عدالت تامین وي د افغانستان ټولو وګړو ته، او هیڅوک له تاوتریخوالي سره مخامخ نسی، هغه کمیرمن وی ک زمګرونه وی یا هم هر هغه بل څوک چې وی. په دې میاشت کې د جلالت مآب رئیس جمهور په حکم باندې د تاوتریخوالي د محو کول لپاره کوم کمپاین شروع شوی و. په 25 د نومبر باندې او 14 ورځې کمپاین و د افغانستان د ټولو میرمنو د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره. هغه میرمنې چې تر اوسه هم په لري او پرتو سیمو کې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي، ځکه له بعد مرغه په داتلو سکولونو کې هغه کسانو چې د ښځو په نامه باندې دلته فعالیتونه وکړل، دا پروژهی کارونه نه پروسهی کارونه. تر اوسه هم د افغانستان په لري او پرتو سیمه کې یو میرمن سوځول کیږي، یو میرمن هم دا اوس هم وهل کیږي، یو میرمن هم دا اوس هم تاوتریخوالی ورسره کیږي. او کراسو د تاوتریخوالی اصلي تعریف ته نو هغه زه فکر کوم چې له ټولو میرمنو سره پرته له استثنا دا تاوتریخوالی کیږي. اما مهمه دا ده چې شاید موږ سره لفظي وي، شاید موږ سره اشاروي تاوتریخوالی کیږي، اما داسې میرمن نشته چې هغو سره د وهلو ټکولو موضوع رامنځته کیږي او تاوتریخوالی ورسره کیږي. د دغو مواردو د منځه وړلو لپاره یوه مشترکه کمیټه جوړه سوله چې په هغه کې به په ولایتو کې امنیه قمندانان وي، په راس کې او خپله د کورنیو چارو وزارت په مرکزي دفتر کې چې دلته کابل کې ده، د وزیر صاحب په ریاست به دا کمیټه جوړیږي. هر هغه میرمنه چې له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي هغه ته به جدي رسیدګي کوو. هیڅ چاته به د دې اجازه نه ورکوو چې یو میرمن چې هغه لوی قشر په افغانستان کې ده، یو میرمن یعنی یوه کورنۍ دغه سره څنګه تاوتریخوالی کوي او په هیڅ مورد کې به موږ دغه خلکو ته اجازه نه ورکو. دغه کمیټې خپل کار هماغه وخت پیل کړ چې 25 د نومبر و او د محو خشونت یو کمپاین پیل سره د ولسمشر په حکم باندې 14 ورځې نه و او فعالیت یې شروع کړی دی. موږ له رسمي او غیر رسمي چینلونو درې د اړیکې شمیري خلکو سره شریکی کړي دي چې سبا بیا د همدغې خبرونې په لړ کې بیا هم شریکی کوم چې دوی له تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. موږ ته د اړیکه ونیسي پولیس به ډیر زر اقدام کوي او موږ به هیڅ یو افغان ته د تاوتریخوالي اجازه نه د ښځې پر وړاندې نه هم د نارینه پر وړاندې ورکړو.
څومره به دغه پروسه ستاسو په نظر یعنی ګټوره تمامه شي؟ تر اوسه پورې داسې اړیکې راغلي دي، داسې قضیې ثبت شوي دي که نه؟
موږ دا کار د خپلو همکارانو لپاره پیل کړ، ځکه ډیری وخت کله چې موږ د 3915 یا نظامي میرمنو په اړه غږیږو چې هغه پولیسو په لیکو کې کار کوي او له زرو څخه زیاتې ملکي میرمنې موږ سره په وزارت کې کار کوي، اول موږ کوښښ وکړ چې د دوی ستونزې حل کړو، ځکه کله چې ته غواړې یو تغییر راولي یو بدلون راولي له خپل کوره یې باید پیل کړي. د تا د کور په منځ کې کله کومې میرمنې سره تاوتریخوالی کېږي او ته ځې بیا د باندې کله یو کور جوړوي، دا خو ناممکنه خبره ده. موږ د خپلو خویندو لپاره چې دلته کار کوي موږ سره دا کمیټه جوړه کړله، ډېره مؤثره تمامه سوله. اول موږ کوښښ وکړ چې دوی اعتبار وکړي په دغه کمیټه باندې، ځکه دوی خپل شکایت رارسوي، د دوی هویت به پټ پاتې کېږي. دوهمه مسله دا چې که دا کمیټه خپل کار پیلوي، میرمنې به بیا وروسته لږ نه له ستونزو سره نه مخامخ کېږي. دوهم دا چې په عادلانه شکل باندې دغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. 5 قضیو ته د میرمنو چې پولیسو په لیکو کې وي موږ رسیدګي ورته وکړه او هغه خوشبینه هم دي، خوشحاله هم دي دغه حرکت څخه. او اوس مو چې د ټول افغانستان د میرمنو لپاره دا پیل کړی ده، هماغه سي چې د کورنیو چارو وزارت په منځ کې موثریت خپل درلوده، له نورو میرمنو سره به هم موثریت موږ د افغانستان خلکو سره شریک کو او ان شاء الله بیا میاشت وروسته، ځکه موږ منتظر یو چې هر درې میاشتنۍ قضیه چې په درې میاشتو کې موږ سره ثبت شوی دي او موږ غوته رسیدګي کړي، بیا یې جمعي شکل باندې له رسنیو سره شریکو.
هغه لمنې کې دغه شمیري وایي چې زموږ خویندې هم کولای شي په کوم شمیري وړي کوي سي او بلخ کوم تاوتریخوالی چې ورسره شي وي یا کومه ستونزه ورته پېښه شي هغه په ډاډه سره ووایي، ځکه ځینې وخت ښځې د دې نه هم ویره لري که زه خپله یعنی مشکل چاته ویم پسته به راته ستونزه پېښه شي،
پرته له شکه
پسته به د کورنۍ د خوانه زه تهدید شم، پسته به زه د خاوند د خوانه تهدید شم او نور مشکلات به. زیاتره ښځې خپلې قضیې د همدغې موضوع لپاره نه څرګندوي او پټې ساتي. نو اوس څنګه تاسو ډاډ ورکوئ چې دغه پټه موضوع ده او د دوی هویت نه رسوا کیږي؟
لکه هغه څنګه چې موږ همیشه یو سلونه لشمیری ته تاسو اړیکه ونیسئ، امنیتي ستونزې له موږ سره شریک کړئ او دا ستاسو هویت به پټ پاتې کیږي او تر اوسه پورې هیڅ داسې یوه قضیه نه لرو چې زموږ هیوادوالو د موږ ته زنګ وهلی وي او موږ به د دوی قضیه برلا کړې وي یا د دوی له کوم بل امنیتي ستونزې سره مخامخ شوي وي. خوشبختانه په دغه برخه کې زموږ همکارانو زښت زیات کار کړی ده. اوس مهمه مسله دا ده چې همدغه کمیټه چې کار کوي د ډیرو با اعتبار خلکو کمیټه جوړه شوې ده، ځکه خپل وزیر صاحب کلچ پر راس کې دی وی او وروسته له غنه نورې مقدمو ته جدي هدایت ورکړل سي او دا د افغانستان د ولسمشر حکم ده چې هیڅ یو دولتي اداره له دغه حکم څخه د سرپیچۍ اجازه هم نه لري. او هغه په نظام کې خو زموږ هیوادوال ډیر پوهیږي چې په نظام کې سرپیچۍ یا هم تمرد له امر څخه حتی ډیره لویه اجازه لري. نو دا کمیټه چې جوړې شوې دي په ډیر جدیت سره به رسیدګي ورته کیږي او ان شاء الله د خبرونې په اخر کې به زه درې د اړیکو شمیري هم زموږ خویندو ته اعلان کوم چې په افغانستان په لرې او پرتو سیمو کې زموږ غږ اوري او له تاوتریخوالي سره مخ دي.
موږ هم په تم یو د خیر بیا هم د اړیکو شمیري اعلانوم. دوستان کولای شي چړي کوم سي 0999 همدارنګ شال 5340 او همدارنګه 0800 825 255 موږ د اړیکې شمیري دي، اړیکه را واخلو. دوستان ته به هم وخت ورکړو. بل اسلام علیکم.
سلام علیکم مریم جان، توفیق تاسو او مېلمنۍ ته سلام وایم. جعفری له هلمند بل تلیفون ته لیکم.
په خیر راغلی جعفری صاحب، مهرباني کوم پوښتنه لري؟
زما د مېلمنۍ سره خالد هلمند پوښتنه ده چې د افغانستان خپل کندې او استعمال دیوال د ښځې او نجونې او ماشومان ستا یعنی ستا د حکومت له لارې یا د خپل شخصي لارې د دوی سره څومره امداد یا کومک کړی
کوروادان جعفر صاحب کوروادان مننه کو غلامینی
هغه میرمنی چې په افغانستان کې ملی پولیسو میرمنی وي او پولیس خپل شهیدان څه وی دي هم د معلولینو په جام کې دي څه اصلا نه غواړم د معلول کلمه زموږ همکارانو ته استفاده سي موږ غوږ ته کسان وایو چې په متفاوت او ورتیا باندې له موږ سره بیرته کار کوي د شهیدان لپاره چې د پولیسو هغه کندې پاتې کیږي هم د دوی یتیمان پاتې کیږي هغه ته خو اوله کې د دوی یو کلن معاش ورکول کیږي هغه د دوی د نظامي رتبې پر اساس باندې چې رتبه یې څه شی ده او د څومره معاش اخیستم د میاشتې په لړ کې د یو کال معاش ورکول کیږي وروسته له هغه نه ډېره منظمه پروسه د دې لپاره جوړه سوله چې هغه د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته باید ځمکې ورکړل سي چې دا په ټول افغانستان کې په یو ډېر جدي او قاطع تصمیم د حکومت او د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ وي چې له نیکه مرغه موږ ګڼ شمېر خپلو د شهیدانو کورنیو ته او د معلولینو کورنیو ته دا کار هم کړی ده په دې اواخرو کې ځکه کورنیو چارو وزارت کې ستونزې ډېرې وي موږ مشخص ډیټابیس له خپلو کارکوونکو نه درلوده څه ورسېږي دې ته چې موږ له خپلو شهیدانو څخه یو منظم ډیټابیس ولرو یا له خپلو معلولینو څخه د کورنیو چارو وزارت نوې رهبرۍ یو یوازینی کاری چې وکړ هر کار ته یو سیستماتیک برخه جوړه کړله اوس موږ په مستقلانه ډول یو ریاست لرو د شهداو او معلولینو په نوم باندې چې دغو دنده همدا وه د ولسمشر په حکم باندې چې شهیدان زموږ هغه کسان دي چې موږ د ځوان د ساتلو لپاره یا د موږ د امنیت د ټینګښت لپاره دوی خپل ځان له لاسه ورکړی ده او دا د ټولو ایماني وجداني دنده ده چې د دغو کورنیو وضعیت ته رسیدګي وکړي او احوال یې ولري چې د کورنۍ په کوم وضعیت کې دي ریاست جوړ سه ټول شهیدان په ټول افغانستان کې چې د پولیسو مربوط کېده او همدارنګه په دفاع وزارت کې زموږ همکارانو همدا کار وکړ چې هغه کسان چې د اردو سره دوی کار کړی وو او شهیدان شوي یا معلول شوي همدارنګ په امنیت کې موږ مشخص ریاستونه جوړ کړل په دریو امنیتي نهادونو کې او ټول شهیدان ثبت شول اوس موږ چې کار کړی د معلولینو لپاره چې کورنۍ بیرته عاید ولري هغه دا چې موږ معلولین ارزیابي کړل ګڼ شمېر معلولین چې هغه په جنګ کې معلول شوي دي موږ بیرته کورنیو چارو وزارت کې ونیول د دندې لپاره تر څو مستقلانه خپل معاش واخلي لکه یو نورمال انسان ځکه یو کس که په جنګ کې پښه له لاسه ورکړي او هغه بیرته نسي کولی جنګ ته لاړ شي اما فکر خو یې کار کوي قلم خو اخیستلی سي موږ سره خو په اداري برخه کې مرسته کولی سي بیرته معاشونه ورته اوله سول او دوی یو نورماله کارکوونکی حسابېږي اوس د شهیدانو کورنیو لپاره د دوی د یو کلن معاش موضوع ځکه په تېرو وختونو کې سرتیری خیالی و نو شهیدان هم خیالی و هغه سرتیری چې هیڅ ستنه هغه به معاش اخیسته هغه پوسته چې هیڅ په افغانستان کې به ونه هغه به پیسې ورته ورکول کېدی هغه بیس به هیڅ جوړیدنه پیسې به اخیستل کېدلې دغه ټولو لپاره موږ منظم سیستم جوړ کړ نن ورځ ټولې پوستې ټول بیزونه ټول سرتیری زموږ په یو مشخص ډیټابیس کې ثبت دي اپ سیستم موږ جوړ کړ افغان پرسونل پیمنت سیستم چې د دوی د معاشاتو سیستم د ټولو سرتیرو معاشونه د بانک اکاونټ له خوا د دوی ورکول کیږي نو اوس د کورنۍ لپاره د شهیدانو په دغه اواخرو کې چې موږ هغه کار کړی ده هغه دا چې د ژمي مصرف مو ورکړ چې د اقل د شهیدانو کورنۍ له ستونزو سره په ژمي کې مخامخ نسي همدارنګه دفاع وزارت عیني کار کړی د اردو لپاره او د امنیت کارکونکو عیني کار کړی د خپل کارکونکو لپاره
ځکه چې کله یو څوک د کور هغه ناناور یعنی هغه چې ډوډۍ راوړي هغه شهید کیږي او لاس ورکوي
هغه هم د هیواد
د امنیت لپاره هغه نو څوک خواریږي ښځه خواریږي بچي خواریږي او بیا هم ستونزه ښځې ته راګرځي دا چې بیا ورسره مرسته کیږي یعنی د دولت دنده ده چې باید ورته مرسته وشي هغه لمنې مخکې دینې چې تاسو نظام ته نوی راغلي څنګه مو ارزوه چې نظام ته تک تاسو په نظر به څنګه وو
مخکې له دې چې کورنیو چارو وزارت کې نه وم ما فکر کاوه چې پولیس یوه دنده ده او خلک یا میرمنې دا دنده په شوق سره به اجرا کوي یا به دوی ډېرې ستونزې لري یا د کورنیو چارو وزارت هغه دید چې د خلکو ورسره وه دوی فکر کوي چې کورنیو چارو وزارت یعنی مردانه او نظامي فضا او هلته د نجونو لپاره کار کړل شاید ډېر سخت کار وي اما یو شی چې د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوم هغه دا ده چې نظامي فضا به وي سمه ده اما مردانه نه ده د کورنۍ چارو وزارت نوې رهبری د ښځو د شتون لپاره هلته ډېر کار کړی ده. شاوخوا 3915 مېرمنې نظامي موږ سره کار کوي په کورنۍ چارو وزارت کې، او له 1000 څخه زیات ملکي مېرمنې هلته کار کوي چې په بېلابېلو برخو کې، او موږ د دغو 4000 مېرمنو لپاره د رهبری تر کچې پورې موږ مېرمنې لرو چې د دوی استازیتوب کوي. د افغانستان د امنیتي سکتور په تاریخ کې دوه مېرمنې راغلي دي، موینانی سوي دي، چې هغه زه فکر کوم د افغان مېرمنو لپاره لاره هواروي تر څو دغو ستونزې حل سي، او هغه د لارې هواروونکي خلک زه فکر کوم له ټولو څخه زیاتې ضربې ویني. پرته له شکه له ډېرو ستونزو سره مخامخ سولې، اما اوس د دواړو وزارتونو فضا یې بدله کړې ده، او دا یو لویه خوشبختي ده د افغان مېرمنو لپاره چې موږ د موینانو تر حده پورې یو مېرمن په کورنیو چارو وزارت یا دفاع وزارت یا همدارنګه په امنیت کې لرو. د امنیتی سکتور په تاریخ کې یو انجلۍ راغلې ده، د دوی زبه سوي ده، او د دوی په استازیتوب باندې خبرې کوي. موږ هیڅکله په دغه امنیتی سکتورونو کې موږ مېرمنې نه درلودلې چې د رهبرۍ تر کچې د کار وکړي، او عامو خلکو هم داسې فکر کوو چې یعنی نظامی برخه امنیتی سکتور دا د نارینه و کار ده. داسې نه ده چې موږ له خواهنه که له ورونو سره مو ستونزه لرو، اما هغه مسله دا ده چې سهمیه، جندر مراتول، احترام کړل، په درنښت کتل یوې مېرمنې ته او هغې ته د رهبرۍ تر کچې پورې د تصمیم نیولو حق ورکول، دا هغه احترام ده چې یو اول ځل خو یو انسان ته دوی احترام باید ولري، وروسته له هغه نه مېرمنو ته. چې له نیکه مرغه دغه قاعده په کورنیو چارو وزارت کې شتون لري، او موږ کال یوازې سږ کال په امنیتي سکتور کې چې هغه په درې وړو یعنی کورنیو چارو وزارت کې، دفاع وزارت کې، امنیت کې، موږ 1900 نظامي ښځې جلب کړي دي، او دا زیار به موږ باسو. اوس په ټول امنیتي سکتور کې په درې وړو نهادونو کې موږ 9900 مېرمنې لرو، اما پلان مو دا ده چې 2000 کال کې موږ تر 10000 مېرمنو پورې په دغه امنیتي سکتور کې کار وکړو، په ګډه سره هغه که نظامي وي که ملکي وي، تر څو وسو کولی چې د څیره او د خلکو دید د دغه وزارتونو په مقابل کې بدلون ومومي.
یعنی که ښځه کوی شي چې په کور کې کار وکړي، کور سنبال کړي، هغه کوی شي چې په نظام کې هم کار وکړي او د وطن هم دفاع وکړي، څومره زمینه ورته مساعده ده ښځو ته البته په کورنیو چارو وزارت؟
یو خبر دا ده چې موثریت د کار یې ډېر ده، بله خبر دا ده چې کله یوه مېرمن راځي هغه پولیسه کېږي او غواړي د ورور تر څنګ یې ودرېږي او امنیت ونیسي. هغه خو یو د ټول افغانستان د امنیت د ټینګښت مسؤلیت لري، یو موضوع لبلی خوا د کورنۍ مسؤلیت لري، لبلی خوا سنتي ټولنه کې ژوند کول زه فکر کوم ډېر ستونزمنه ده چې ته راسې او نظامي کالي واغوندې او لاړ سې د سرک پر سر د خلکو د امنیت د ټینګښت ټوپک واخلې ځان سره. دا قهرماني ده. مېرمنې کورنیو چارو وزارت کې ستونزه نه لري د وزارت منځ کې، اما سنتي ستونزې د باندې له وزارت څخه بېخي ډېرې دي. زه به یو لږو خاطراتو نه تاسو ته قصه وکړم چې یوې نظامي مېرمنې له ما سره شریکې کړي دي. موږ په ځانګړو قطعاتو کې مېرمنې لرو، نیکه مرغه د طالبانو، د داعش یا د نورو مخالفینو پناهګاه دوی له منځه وړي، او په هغه کې مېرمنې شتون لري. نو دا مېرمن په ډېره خواشینۍ یوه نجلۍ وه، او چې ما په یوه کال کې شپږ ځلې له خپل کوره کډه کړې ده. شپږ ځلې په یوه کال کې ملولې وي. زه به 2 بجې عملیاتو ته تلم، ځکه سبا ته به موږ نیمه شپه به مو داسې یو ځای پیدا کړی و د کابل په منځ کې چې هغو کې به داعش یا طالبانو فعالیت درلود، بمونه به جوړېدل، حکومت ته به یې لاره جوړوله، سبا ته به یو چیرې بم چاوده، او موږ ضرورت درلوده چې د ورونو تر څنګ یو دوه مېرمنې هم په دې قطعاتو کې وي تر څو د دغې لویې فاجعې مخنیوی وکړي. کله چې زه 2 بجې له کوره وتلم، زما هغه ګاونډیو کسانو چې هلته ژوند کوه همسایګانو به مې فکر کوه چې زه له اخلاقي نگاهنه کومه ستونزه لرم. په 2 بجې د شپې زه وځم له کوره او سبا ته راځم. نو زه غواړم وروسته له غنه ما په ټولو خپرونو کې دا قصه کړې ده، ځکه هغه مېرمن چې 2 بجې د شپې وځي هغه د دې لپاره ده چې سبا ته د تا د اولاد، د تا کورنۍ، د تا مېرمن، د تا ورور، د تا خور په امنیتي مشکل سره مخامخ نه سي. هغه ښځه چې 2 بجې د شپې له خپل کوره وځي هغه د دې لپاره ده چې داعش طالب نه پرېږدي تر څو تا ته امنیتي ستونزه جوړه کړي، یا د اختطافچیانو یوه ډله نیسي چې هغه د تا د اولاد لپاره یو لوی خطر حسابېږي. نو دغه هغه ستونزې دي چې مېرمنې په ټولنه کې ګالي، او هیڅ انګیزه د دوی له منځه نه ځي. یعنی تاسو باور وکړئ چې که د نظامي مېرمنو د ژوند له وضعیت څخه خبر سئ، زه فکر کوم د دسته سلام به د افغانستان هر وګړی دوی ته وکړي. نو زه له هېوادوالو څخه غواړم چې حداقل که موږ مرسته نسو کولی یو نظامی مېرمنې سره که موږ خپله خور یا مور نه هڅو دې ته چې ور داسې نظام کې د کار وکړي، د هغو نظامي مېرمنو لپاره ستونزه مه جوړوئ چې هغه د ما او د تا د امنیت د ټینګښت لپاره راوتلي دي. شپه ورځ یې وکړې ده، اوس فکر وکړئ له یوې افغاني مېرمنې څخه یې کورنۍ څومره توقع لري. موږ داسې مېرمنې لرو چې د اوس کورنۍ لري، هغه اولاد لري، هغه ته یې کورنۍ منتظر ده، اما دوی ځي د خلکو د امنیت د ټینګښت مسؤلیت یې پر ځان اخیستی ده، د سر په قیمت جنګېږي. یعنی هغه عملیاتو ته چې دا مېرمنې ځي هېڅ تضمین نسته چې دا به بېرته ژوندۍ راګرځي او که نه، اما د افغانستان د خلکو لپاره دا خطر دوی پر ځان منلی ده. نو موږ هم د یو انسان په صفت، یو افغان په صفت، باید دوی سره ودرېږو او ملاتړ ترې وکړو او فضا نوره هم ورته نارامده کړو.
دا د هر افغان دنده ده چې د خپلو امنیتي ځواکونو هغه که مېرمنې وي که نارینه وي دغو تر شا ودرېږي او حمایت یې کړي. ورځو اړیکه راخلو. بل اسلام علیکم. بلې
بله سلام علیکم. زه سردار محمد تحصیل بخش به سلامونه میکی دوانده
کنم. علیکم سلام سردار محمد. ارور اول خود در رادیو آواز لک چیت که چه البته غاق مقتصم راشی میره بانی پختنه تا کم پختنه لاری؟
ها کورکی نخوگی نمانه نکوم دا پختنه خوگی رشی خبری وکی طول تجربه کار خبری وکی کوری آباز وی لوی و ملمانی نمی دا خبر پختنه دا شی تا دې پر خوندي حالات څه دي چې په نن ورځ باندې راټول شو چې خلک وورې موږ وچو او سنګسار یم کړه او نن په زمانې پورې مدیانه معلوم مېلمنې تا ولیدل چې په بغلان کې په کوم ځای کې خورکۍ پزه پرېسوله هغه مدعی چا معلوم نه کړ. پرون ما بله ورځ ګوره په مجنچي تېری په لس کنن نجلۍ باندې سوی ده، اما همدغه حکومت همدغه د وزارت داخله وزارت یار
بلې
ام پیدا کی او جزا کې ورسی بل خور کی ته ما بسو تلار ستی و ګور دې ما بسو کې څه حالات ته په بل دی ګلاب بنجانی دي سره بنجانی دي هغه بچان چې پاره بنج خانه کې هغه حالات کیږي هغه به بیا سبا دې ټولې نه ته خدمت تو کې خور کی وسه هم پی تیرا
من نه کورور سردار محمد رورو پختنیم وخت
له دې ورور څخه مننه کوم. د افغانستان د خلکو ګیله، شکایت یا هم غوښتنه چې دوی له موږ څخه لري هغه په سر سترګو موږ منو، هیڅ کلام سترګې نه ترې پټوو. کومه قضیه چې دوی پخوا یادونه وکړله چې مثلا د فرخوندي قضیه او په رڼا ورځ کې خلکو دا وهله او ډبوله او وسوځوله، دغو عاملین له نیکه مرغه ټول په زندان کې دي. همدا اوس پلچرخي زندان کې دي. یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت جلال اعظم وزیر صاحب خپله ورغلی و له ټولو زندانیانو څخه یې لیدنه وکړه چې په هغه جمع کې د فرخوندي د وژلو عاملین همالته زنداني و، یعنی دوی نه دي تللي او اجازه هم نه ورکول کېږي. قضیه خلاصه شوې ده. زندان حبس چې هغه د قانون پر اساس کومه جزا چې دوی ته ټاکل شوې وه هغه یې ولیدله. پلس کلن انجلۍ باندې چې جنسي تیری سوی و دوه درې ورځې مخکې دا مسله کورنیو چارو وزارت سره شریکه شوله او درې عاملین یې نیول سوي دي، درې کسه په همدغه ولایت کې. قضیه یې تکمیل سوې ده او ډېر ژر به یې موږ عدلي او قضایي ارګانونو ته ورسپارو. هغو به د قانون پر اساس هغه موارد چې جرم بلل سوي دي هغه به پرې عملي کړي. همدارنګه په محبسونو کې دوی ویلي چې څال د هلته مېرمنې بې ګناه بندي سوي دي. د افغانستان حکومت سره هغه مېرمنې چې بندي دي یا هغه زندانیان چې پلچرخي کې دي هغه هیڅ یو بې ګناه نه ده نیول سوی. زه دې ورور ته اطمینان ورکوم. ولې یو پولیس نه ده راغلی ته یې له کوره نه ایستلی او زندان ته یې نه یې بولی؟ ولې یو څوک نه راځي یو بل افغان یو بل افغان یو بل افغان نه بیایي زندان ته یې نه زندانی کیږي نه او حبس کیږي نه؟ د هرې قضیې تر شا لاسونه دي، ځینې کړۍ دي چې هغه مجرمي شبکې جوړې کړي دي. هغه کس به تاسو هیڅ باور نه کوي چې دا کار به ده کړی، اما دا کار یې کړی ده. عملا قضیه څېړل سوې ده. داسې نه ده دوه درې محکمې پې تېرېږي وروسته له هغه نه یو څوک بندي کېږي. دا خو داسې عادي خبره نه ده. د یو چا له ژوند سره لوبې هیڅ څوک نه کوي. یو مسله چې زه د افغانستان خلکو ته وایم هغه دا ده چې دوی فکر کوي کله چې یو مجرم پولیس نیسي نو پولیس جزا هم ورکوي. د قانون پر اساس باندې کله چې یو مجرم پولیس نیسي له دوه اویا ساعتونو څخه زیات هغه په حوزه کې نسي ساتلی، یعنی دا د پولیس حق نه ده، صلاحیت یې نه لري. دوه اویا ساعته چې پوره سول باید عدلي او قضایي ارګانونو ته ته دوسیه تکمیل کړي او هغو ته ور وسپاري. بیا نو د عدلي او قضایي ارګانونو کار ده چې دا مجازات کوي، دا خوشي کوي، دا څېړل کېږي قضیه یې که نه څېړل کېږي، چې زه اطمینان ورکوم عدلي او قضایي ارګانونه په پوره مکلفیت او مسؤلیت سره دا دنده سمه ترسره کوي. موږ په تېره یوه میاشت کې د قوس په میاشت کې موږ 1340 مجرمین نیولي دي چې په جنایي جرمونو کې دوی ګیر شوي دي، اما دا 1340 کسان موږ له دوه اویا ساعتو څخه زیات نه شو ساتلی په حوزه کې. دا زموږ مکلفیت نه ده او قانون مکته اجازه نه درکړي دوسی او لیگو عدلی او قضایی ارګانونو ته په دغه فرق باید مکه وادوال پوسیټ پولیس ټول کار نسی کولای د موږ د دنده دا چې مجرم یو چری ونیسو د خلکو غږ ته چپورته کړي دغه ته جواب ورکو نظم او امن راولو جزا ورکول دی او مستقله ادارې کار د چا غږ او قضایی ارګان
یعنی پولیس خپل کار کړی دی
پرته له شک
یعنی کغه مجرمین غنیولی او نور کار د عدلی او قضایی هله منی چې د ورور جواب با تخیل اخیسته بی هم اری کرا خلو گروه چی چوک ده و چو پختن لری بله اسلام علیکم
و علیکم سلام جور پتر
من نه تاسی خیسته
او شکر تاس
چوک ده کم زینه
زابل سخ دی کریم
خ کریم رو را میره بانی کم پختن لری
او دا اغیل ملمانی سخ مده یو پشتنه ده چی ایا دی دا تحصیل درجه را چونه ده او کم و پانزه لوسته ده او بل خبر را ده چه ایدی توس پوری وعده کری او که نده کری
منه نکو کوربادان پا پایل که کتاس دوستان راژیو ریدلی بینو اغلی امینی تحصیل خبله ویل چه یعنی
قضا و سرنوالی برخه که ملسان سخیسته ده
او نور
زمانه نکوم لدی ورور څخه واده من نه کړی تر اوسه او قضا و سرنولی کې لسانس لرم یو کلمه مخکې مخلاص کړم
او د ماسترۍ د خدای مول چې د ماسترۍ پلان هم درم چې ماسترۍ هم په واخلم دا چې واده څه وخت یې غوښتل خپل شخصي ژوند هغه ته بنرزو خر ازو غلې مني د افغانستان د خزو وضعیت ورستر بلې یعنی دغه تفتیخ وال زیاتې سره د چلت ټولنې کار کوي د خزو وزارت شتون لري او په دې برخه کې ډېر یعنی پیسې راځي مصرفيږي تاسو لته بولی چول دغه تفتیخ وال ورستر بل زیاتې
هغه گزارشونه چې نشر سول په لکه کې چې په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو کلونو ته 8% تاوتریخوالی د مېرمنو په مقابل کې ډېر سوی ده اما زه فکر کوم ډېر سوی نه ده ښځې آګاه سولې ښځې پوه سولې چې ولار ستا د خبرېدلو په ډېرو پخوا وختونو کې حسابو کې حداقل هغه قصې مو چې یوازې اورېدلې دي د افغانستان وضعیت یوه لویه فاجعه وه هغه تاوتریخوالی چې کېده له مېرمنو سره حداقل د ښځو وزارت شتون یا د کورنیو چارو وزارت شتون او د دوی دغه خبرتیا چې حداقل موږ سږ کال مثلا څلور شمېرې خلکو ته اعلانوو او وایو چې له کوچني تاوتریخوالي سره م چې مخامخ سوی موږ ته اړیکه ونیسئ او دا قضیې موږ ثبتوو نو دا کله چې مېرمنې هر څومره ډېرې آګاهي دوی ته ورکول کېږي هر څومره دوی ډېرې خبرېږي چې دا د لار سته د دې لپاره چې تاوتریخوالي سره مبارزه وکړو چا ته اجازه ورنکړو موږ سره تاوتریخوالی اوسي په همغه اندازه د دوی اړیکه یعنې له حکومت سره اړیکه له هغو ارګانونو سره چې دوی د ښځو لپاره کار کوي ټینګه سوې ده او تاوتریخوالی کم سوی دی حداقل په مرکزونو کې چې وګورئ په لویو ولایتونو کې ښارونو کې چې وګورئ د مېرمنو وضعیت ښه ده یعنی په د پخوا په مقابل کې د پخوا په پرتله تاسو مقایسه کړئ چې څومره ستونزې دلته خلکو درلودې حداقل د طالبانو په هغه تریخه دوره کې څومره ښځو ستونزې درلودې مکتب نه وه پوهنتون نه وه ښځې باندې نسوی وتلی حداقل یوازې زموږ حضور په حکومت کې 1.5% ده اوس دلیل یې دا ده چې ښځې پوه سوي دي چې دلته یوه لار شته چې خلک خبر سي قضیې یې ثبتېږي چې زه هیله منده یم هغه فیصدي باندې موږ کار نه لرو خدای دې وکړي چې بل کال ته وایي چې 10% تاوتریخوالی ډېر سوی ده هغه دلیل یې دا ده چې ښځې خبرې سوي دي چې لار شته د قضیو د ثبتولو لپاره مهمه دا ده چې موږ په لرې او پرتو سیمو کې ښځو لپاره کار وکړو هغه مېرمنې چې تر اوسه حتی هغه ابتدایي سواد هم نه لري هغه مېرمنې چې تر اوسه هغه ابتدایي حق کله چې د ښځو حق وایو شاید هغې ته سوال وسي چې زما حق څه شی ده کوم موارد حق کی او ډیری مواردو کې یوازینی اشتباه چې موږ کړی دغه داده چې مختل مېرمنو ته ویل دي چې دا د تا حق ده دا تا حق ده دا مسله ده تا حق ده خو فکر وکړو چې یو مېرمن سل په سلو کې پوسول چې کوم موارد حق دي کله چې یو نارینه هغه ته حق ورنه کړی دا په څرقم واخلی ترې
او هغه حقونه پیژني
او هغه حقونه پیژني یعنی اوس دغه طریقه بدله شوې ده حکومت او مخصوصا د ښځو چارو وزارت دا طریقه بدله کړې ده اوس ټول موارد نارینه او تراجی دي یو نر باید پوسی چې د خور د مور د مېرمنې د لور حق چی شي ده کله چې پوسه او د سواد کې چل وړ لاړه دا خود به خود دا وضعیت تغییر کوي چې زه هیله مند یم په ډیر نږدې وخت کې به موږ دغه بدلون شاهدان وسو او هیڅ یو مېرمن چې هغه انسان د هغه وجداني او انساني لحاظ نه مکو ګورو ژوند ډیر لنډ او موږ ډیر کم فرصت لرو دی خوشاله ژوند لپاره نو ولې تاوتریخوالی یوازې مېرمنو سره نه زه هیڅ کلم نه غواړم چې هغه یو انسان معنا سره تاوتریخوالی وسی پینځوستم د نومبر و موږ خبرونه درلودې بیلابیلې او هر څوک په دې اړه غږیدل چې د ښځو په اړه د تاوتریخوالی باید منځلار شي او د ما خبر دا ده چې د انسان په اړه د تاوتریخوالی له منځلار شي داسې هم نه ده چې موږ فکر وکړو سل په سلو کې تاوتریخوالی همیشه د نارینه و لخوا پر خزه کیږي. ځینې مواردو کې موږ داسې ښځې هم وینو چې د تاوتریخوالي لامل ګرځي بیرته په ښځه باندې یا په نارینه باندې. دا به ښه وي چې موږ کار وکړو د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د انسان په مقابل کې، او دا به ښه ګزینه وي.
دا به د ټولو دنده ده، د یو ارګان، د یو کس، یعنې د یوې ټولنې دنده نه ده، دا د ټولو وګړو دنده ده چې په خپل کور کې دغه فضا د صمیمیت او د محبت را پیاده کړي. بیا هم اړیکه راخلو، ګورو چې څوک دی. بله، السلام علیکم. بله
بله
بله، السلام علیکم. علیکم سلام، بخیر علی خبرونه ته څوک؟
عبدالسلام دیان دی خوست ولایت څخه.
بخیر علی سماد وروره، مهرباني، پښتنه لري؟
نو د ملمنه نه د پښتنه دوه چې مثلا یو بندي دی، هغه چا رضاب کړي خو مثال د بندي کړی دی، او بیا څرنوال دی غنه تحقیقات کی، او دا ټیم څومره دی چې دا څومره د تحقیق د څومره واخوشي چې دا بې ګناه په دغه جیل کې تیروي کنه، او همدارنګه که چېرته څرنوال د سره مثال غلطي کړي هغه بېله خاصه یا یعنی د بندي کول وړ نه وي، او د وښ کوښښ دومره ستلې وي دغه څرنوال نه زه رضا کړلی شم، یا زه د دې ته مستفی لرم چې دنه پښتنه وکړم.
مننه کوم. پښتنه مخکې څنګه؟
ښه، موږ مخکې په دې وغه کې د لوچ کله پولیس یو مجرم نیسي، نو بیا دوه اویا ساعته پورې حق لري چې هغه اوزاکي وساتي. وروسته له دوه اویا ساعتونو د دوسیې په تکمیلېدو سره د څاري ورکوي عدلي او قضایي ارګانونو ته. عدلي او قضایي ارګانونه مشخصا وخت نه لري د تحقیق لپاره، ځکه ته یوه دوسیه شاید په یو ورځ کې تکمیل کی، یو دوسیه شاید په یو میاشت کې تکمیل شي. وغو ته مشخص وخت نه دا ورکړل شوی، ځکه وغو عدالتي محکمه ده، عدالت باید تامین کی، او د عدالت د ټینګښت لپاره تک وخت ورته معینوي دی، یو لوی ستونزه جوړېدلی شي. وغو قضیه چیرې درې محکمې پیتیږي، چې هغه ابتدایه ده او مرافعه ده، او بیا هغه وروستنی محکمه ده. چې څه فکر نه کوم په دې درې محکمو کې کله چې یو څوک مجرم حسابېږي هغه به حتما مجرم وي، ځکه هیڅ څوک په درې محکمو کې بی ګناه نه شي ثابتېدلی. یو وضعیت لرو چې دوی پښتنه د پښتنه بل جزئی دا و چې کومه مثلا یو چا باندې عریضه کوي، د شخصیت تر سوال لاندې راځي، هغه له ستونزو سره مخامخ کیږي، یا حتی یو ساعت بندیخانه هم تیری، ته کله چې راووتلې هغه دوسیه یا قضیه دروغ وتله، ته د عادي حیثیت ادعا بکړلی سي، په هغه باندې بیرته عریضه کړلی سي، او څارنوال یا هم هر هغه کس چې دغه حکمی فیصله د تا په اړه کړی، او شخصیت کشي ده، د خپل یو شخصیت کشي ده، بې ګناه انسان ته د مجرم په سترګه کتنه یا هم غته ستونزه جوړوله ده، او لوی جرم ده خپل، ته د یادی حیثیت په نامه باندې عریضه پکړی سي، او هغه بیرته د دغه مسلې لپاره هغه مجازات چې په قانون کې د پودو جزا د افغانستان کې ورته ذکر شوی دي، هغه به پرې عملي کیږي. هیڅوک د دې حق نه لري چې یو بې ګناه انسان ته د مجرم په سترګه وګوري.
غلې مینی، تاسو را لیدل تاسو ول چې په کورنۍ چارو وزارت کې د ښځو لپاره کارونه کیږي، او یعنی شي وی دي خپل شخصا د ښځو په برخه کې کوم کارونه کوي کنه؟
کله چې په فیفا کې و ما موږ د دې لپاره کار کوو چې د ښځو ونډه په سیاسي برخه کې ډېره شي. موږ ولې په کله چې نوماند کیږي ولسمشریزو ټاکنو لپاره، یا مخصوصا د پارلمان ټاکنو لپاره، نو د پارلمان ټاکنو لپاره موږ ډېر زیار وایسته، نو هماغه و چې تقریبا 40% مېرمنې موږ کاندیدان درلودې په ټاکنو لپاره او د پارلماني ټاکنو لپاره. کار مو کوو چې ولایتي شورا او همدارنګه نورو ټاکنو